پیدا کړي چې ګواکې غیر مستحق کسان سیل شوي دي. کندوزیانو ته معلومه ده چا چې له کندوز دفاع کړي هغوی نه دي تقدیر شوي. دا له امنیتي ځواکونو سره جفا ده.
سربیره پر د پجرګي کې د یاد ولایت استازي شکرې پایکان هم د دولت لخوا د غیر مستحق او امنیتي مسؤلینو پر ستایلو انتقاد وکړ.
باید رئیس جمهور صبر میکرد یک مدتی که کمیسیون حقیقت یاب.
جمهور رئیس باید لږ صبر کړی وای. د حقیقت موندنې کمیسیون څېړنې بشپړ کړی وای، بیا به یې مستحق کسان ستایلی وای. له بده مرغه داسې کسان وستایل شول چې کندوز په جنګ کې ښکېل او سقوط ته نږدې و، خو دا جناب صاحبان په صحنه کې نه و.
کندوز ښار د میزان په شپږمه د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا 12 ورځې د حکومت له ولکې وتلی و. سباندې یوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د ملي امنیت د پخواني عمومي رئیس امرالله صالح او د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردګ په مشرۍ د کندز د پیښې د لاملونو د موندلو لپاره د حقیقت موندنې یو غیر دولتي کمیسیون وګمارل شو چې په درې اونیو کې پیښه وڅېړي او نتایج حکومت ته وسپاري. د حقیقت موندنې دغه کمیسیون تېره اونۍ له کابل څخه کندوز ته تر روانېدو د مخه خبریالانو ته وویل د کندوز پیښه به له هر ډول سیاسي او نورو ملحوظاتو پرته په بېطرفۍ سره وڅېړي. د کمیسیون مسؤلینو ویل د جمهور رئیس په حکم کې راغلي چې حکومت به د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابۍ وروسته له طالبانو سره په جنګ کې د ښکېلو امنیتي مسؤلینو مکافاتو او مجازاتو ته اقدام وکړي. د کندوز ولایت ځینې اوسېدونکي هم وایي چې حکومت د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابیو د مخه د امنیتي ځواکونو د ځینو مسؤلینو په ستایلو کې له بیړې کار اخیستی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د یاد ارګان چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. کارپوهان وایي افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره په جنګ کې ښکېل دی او ډېر ځله لیدل شوي چې د جنګ په ډګر کې ځینې قرباني شوي له نظره غورځېدلی دی. دوی وایي په دې ډګر کې د درېګونو امنیتي ځواکونو رښتینی مستحق هغه کس دی چې په سختو شرایطو کې هم سرخندونو ته حاضر شوی او خپله مېړانه یې ثابته کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې 14 ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالی زیانونه اړولی دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومته غواړي چې د دوی د اوښتو زیانونو توان ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
په کندوز کې جګړه ځپلي خلک له حکومت څخه د وراوښتو خساراتو تاوان غواړي. د کندوز ښار 14 ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات، همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندوز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېد، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر متضرره شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه، همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا 15-16 ورځو کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډېر زیانمند کړل، خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره شول، خلک بېچاره شول او خلکو اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوا نه امنیت راشي او له بلې خوا نه عاجل کومک کونه باید د دې خلکو سره وسی تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
موږ داسې کې له خپله سره دغه جګړه کې لس دوکانه قریب موږ هم سای دوکانونه سره ټول دوکانونه وسوځېده. دغه جګړه کې سره ټول بېچارهګان قرضر او ګر مالونه بازارجري هر یو بازارجري لرله او لس قریب 15-40 ورځې کېږي بېچارهګان دوکانونه هماسې پاتې دي. خو دغه ته دولت سره منډې وهي، دولت سره جای به ورته نه ده ورکړی.
د ښار یو شمېر دوکانداران د دې تر څنګ چې د خپلو وراوښتو تاوانونو غوښتونکي دي، دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې نوموړی ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندوز ښار یو تن دوکاندار ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
جنګونه دي، دغه ورورو جان ټول زورولي یو، ولاګیا دې جان پرېښو، یا هغه جان پرېښو زورولي، ټیکاو پرچا د
کندز ښار اوسیدونکي وایي که څه هم اوس مهال نسبتا امنیت ښه شوی دی، خو جګړې خلک ډېر ویرولي دي او لا هم خلک په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو جالب په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په خوست کې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د غږ او د اوبخۍ د ټوپک او بم د ډز او چاودنې په اورېدو سره په اتومات ډول بندېږي. له خوسته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په خوست کې د فیض الله په نوم د میخانیکي انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې دروازه جوړه کړې چې د ټوپک ډز او د چاودنې د غږ په اورېدو سره فورا تړل کېږي او ودانۍ ته د بریدګرو د ننوتو مخه نیسي. اتلس کلن فیض الله چې د برق د څانګې په لسر ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې دا کار د بانکونو، شرکتونو، مؤسسو او نورو مهمو ځایونو د امنیتي تدابیرو د قوي کېدو په موخه کړی دی.
دا داسې دروازه ده چې مثلا یو کمپنی دی، یو شرکت دی، یو ملي بانک دی یا شخصي بانک دی، په دې باندې یو جنایتکاران یو څوک غواړي چې په زور سره داخل شي دننه. دا دروازه چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چاودنې شور اوري، دا دروازه به په خپله انعکاس کوي، دا دروازه به بندېږي.
فیض الله وایي چې دا کوچنۍ دروازه یوه بیلګه او سیمپل دی. که چېر شرکتونه وغواړي لوی دروازې جوړې کړي او دته یې تخنیکي امکانات برابر کړي، نو کولی شي په لوی سایز او اساسي ډول دا کار سرته ورسوي.
بالکل، دا چې کله ضرورت وي یو څوک دروازه غواړي، په هغې باندې به لوی مصرف راځي، هغه دروازه به لویه وي، هغه سامانالات چې کوم ماته ضرورت لري هغې دپاره ساختماني کمپنۍ ضرورت دی.
د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکی فیض الله وړاندې وایي چې په راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د یوې داسې زانګو د جوړولو پلان لري چې د ماشومانو له ژړا سره به پخپله زنګول پیلوي.
یو زنګو جوړول پلان مې دی چې کله یو مور د خپل ماشوم اچوي په زنګو کې، غواړي چې دغه ستونزمنه نه وي، بې خوبه شوي نه وي، د شپې پر وخت وي، د ورځې پر وخت وي، چې کله ماشوم ژړا کوي او دغه زنګو به پخپله حرکت ورکوي، زنګوي به.
د فیض الله یو تن ټولګیوال وایي چې په دې انسټیټیوټ کې ښه استعدادونه شته، خو امکانات او پرمختللې ټکنالوژي پکې نشته.
نوم مې نجیب رحمان دی، زه خپله هم د برق فرشته کې خپل زده کړې کوم. او فیض الله چې دی واقعي چې یو با استعداد زده کوونکی دی، دولت مونږ ته که چېرې توجه وکړي، شاید دینه هم زمونږ په سین کې داسې زده کوونکي شته چې ښه کارونه ترسره کړي.
د محبت الله حمزه په نوم د ماشین کاری د شبې یو تن ښوونکی افغاني زده کوونکي د یو کان سره تشبیه کوي چې استعدادونه یې سپړلو ته اړتیا لري.
زه خپله هر ځوان دلته د مس عینک د کان سره تشبیه کوم، چې یعنې مونږ هر ځوان چې د یو خام مواد که چېرته دود لپاره یو چوکاټ جوړ شي، نظم جوړ شي، نو زه امید لرم چې افغانستان په هر بخش کې او په هر ډګر کې به انشاءالله نړۍ کې به لومړی مقام لري.
د یادونه ورده خوست میخانیکی انستیتیوت چې د فعالیت اته 50 کاله مخینه لري، د ماشین کاری، برق، ترمیم موټر، نجاری، ساختمان او کمپیوټر ساینس په شپږو څانګو کې زده کوونکي پر نیمه لوړ زده کړو بوخت دي. د دې انستیتیوت ډیری فارغان په ښار کې د برق، ماشین کاری او د موټرو د ترمیم ورکشاپونه لري او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
لما واما او بخیل واما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکي، طالبانو نه هیله کوم چې د نورو د اهدافو لپاره ځانونه قربان نه کړي او له دولت سره په مذاکره او تفاهم کې د حل لارې عمومي. عبدالناصر خپلواک له هلمند په خپل سمس کې خیری کړي او لیکي هغه کسان د خدای ورک او خراب کړي چې دغه جګړې پلان کړي او زموږ ژوند او اقتصاد ته زیان اړوي. عبدالله خوګیانی له کندهاره لیکلي، افغانستان د خپل زوړ سیاست ته تغیر ورکړي، د پاکستان په وړاندې سیاست ته تغیر ورنکي، اوس خو لا 9 میلیارد ډالر تاوان راوختي. که سیاست ته تغیر ورنکي نو لا ډیر لږ تاوان به وویني. او ګل احمد سانګزی له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي، که ولسمشر دا 9 میلیارد ډالر چې له بودیجې څخه مصرف شوي په بېوزلو خلکو ویشلی وای، نو ټول افغانان به ترې خوشاله وو. یزادی رادیو خبری ساعت اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین وایي افغان صادرونکو ته د تورخم پر پوله د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا ستونزې پیښې شوې. دوی وایي پاکستانی مامورین اجازه نه ورکوي چې په میوه او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت لویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې.
قوقندي صاحب، د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوه او سبزیجات پکې بار دي ویل کیږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي. د دې علت څه دی؟
د جون د سلوریشم نیټه کې د پاکستان د سفارت نه مونږ ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته، چې د دې نه بعد مونږ هغه رود پاس نه ورکوو او د افتا د تړون له مخې افغان موټران کولی شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه، او کولی شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لارې او بیا راشي. د سرطان د دیرشم نیټه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت یو مکتوب خپل خانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت تا، هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت تا، هم د سوداګری و صنایع خونو تا، چه تاس خپل آمادگی او نیستی ابتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور که چه تاس لاشی او راشی باید دا سند چې د اټکل ترون لمخې ورکول کی چې ضمانت خط دي چې د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند محترم وزارت ورکوي، او هم دا موقت سندونه چې تاسو لار شه د پاکستان په ګمرکونو کې د غزاینه موقت سندونه واخلي. اوس چې اقدام نه شه زه فکر کوم چې د مالی وزارت د عواید او ګمرکونو موینیت باید آبادگی ونویل، او بیا هم د سوداګرۍ او صنایعو خونو دا خبر لري چې باید داسي شي. زه نه پوهیږم چې ولې هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی او پاکستان د دې نه مخکې مونږ ته خبر ورکړی و.
یعنی په دې حصه کې سهلنګاري شوي ستاسو په نظر، ځکه چې د افتا د تړون له مخې باید دغه اسناد ټول نوي شوی وي لیکن تر اوسه اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې باید زمونږ د عواید او ګمرکونو موینیت باید او د سوداګرۍ او صنایعو خونو باید دا ولې چې خبر وي خپل آمادګي نیول چې اوس دا ستونزه پیدا نشو. او اوس هم زمونږ په وزارت د وزیر صاحب ریاست لاندې جلسه روان ده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولی شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زمونږ سوداګر باید ضرر ونه ویني.
څومره ډاډ ورکولی شئ چې څه فیصلې چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې؟
مونږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي. اوس هم یو لار شته چې هغوی باید موقت سند واخلي، هغوی لار شي پاکستان ګمرکونو ته موقت سند ورکوي انشاءالله. اوس چې دا ستونزه پیدا شوې دا ستونزه حل شي او د دې نه بعد هغه رقم چې د افتا په تړون کې داغلی دی خپل ځان برابر کړو.
په دې اساس بیا د افغانستان ټرکونه تر کومه ځایه کولی شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي؟
دا ضمانت خط کولی شي چې د پاکستان زمونږ خاص او زمونږ هدف هم دا چې واګې بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونه دي چې هند، بنگلادش، بوتان، نیپال، هغه ته کولی شي چې مونږ باید تجارت وکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د هم د خبرونې ورسته راپور. د مصر د پارلماني انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. دا انتخابات پرون پیل شول او نن هم دوام کوي. په مکرې د فریبا ظاهر راپور ته
د مصر په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون شي چې ډېری کسانو د انتخاباتو لومړنی پړاو چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی یا د ډیموکراسي په لور یو مهم پړاو بولي له پامه غورځولی دی. په همدې حال کې منتقدین دغه کار شرمونکی بولي. ولسمشر د اکتوبر پر 18 نیټه یعنی تر انتخاباتو یوه ورځ د مخه په یوه ټلویزیوني وینا کې پر مصریانو ټینګار وکړ چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه ورځ حکومت اعلان کړی و چې د اکتوبر پر 19 به دولتي کارکونکي نیمه ورځ رخصتي ولري ترڅو وکولای سي خپلې رایې وکاروي. دغه پارلماني انتخابات د اکتوبر پر 13 او 19 د مصر په نیمایي سیمو کې په پام کې نیول سوی او په نورو پاتې سیمو کې به د نومبر په وروستیو کې رایې واچول سي. په دې انتخاباتو کې تر 15,000 ډېر کاندیدان دي چې لوی اکثریت یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان دي. ډېری خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی په قصدي ډول د حکومت لخوا د اخوان المسلمین ګوند د ځپلو له کبله دغه انتخابات بایکاټ کړل. السیسی په 2014 کال کې د هغه هیواد اسلام پالی لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د یوې پوځي کودتا له لارې له واکه لرې او خپله واک ته ورسېد. دغه راز د ځوانانو او نورو ډیموکراسي پلوه ډلو غړي چې په 2011 کال کې د حسن مبارک د اوږدمهالې واکمنۍ په ختمولو کې برخه اخیستې وه زندانونو ته ولوېدل. د بشري حقونو ډلې وایي اوسمهال په مصر کې زرګونه سیاسي بندیان سته. د ډیموکراسي پلوه ځوانانو د ډلې یو غړی محمد نبیل وایي موږ هیلې درلودې، موږ ډیموکراسي او یو داسې چانس غوښت چې خپل هیواد جوړ کړو. د زیاتوی دغه ډله چې اوس ممنوع اعلان سوې ده په ښکاره دغه انتخابات نه بایکاټ کوي بلکې په ساده ډول یې هېڅ پروا نه کوي. مصر د 2012 کال د جون میاشتې راهیسې پارلمان نه درلود. دغه نوی پارلمان چې یو مقننه مجلس به ولري 1518 څوکۍ لري چې په هغو کې د ښځو، مسیحي اقلیتونو